د مازیګر شپږ بجې شپې درنو اوریدونکو السلام علیکم مسمت څاروانم په دې خبری مجله کې چې د شمشار ځدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د افغانستان او سیمې راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه واوري چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې د اوروزګان ولایت د خاص اوروزګان ولسوالۍ په سیمه کې سخته جګړه روانه ده. د فراه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه ضد او نقیص راپورونه ورکړل سوي دي او د پاکستان په نوشهره ښار کې نن د ملیشیا ځواکونو پر موټر په ځانمرګي برید کې یو سرتېری وژل سوی دی. بشپړه خبرونه د اوروزګان ولایت د خاص اوروزګان ولسوالۍ د ملي اردو یو شمیر سرتیرو نن ازادي رادیو ته په خبرو کې ادعا وکړه چې دوی وسلوالو طالبان محاصره کړي او که اضافي سرتیری ورنرسېږي ولسوالۍ به سقوط وکړي. د دوی په وینا وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ ودانۍ سوځولې ده. دوی وایي چې اوس د امنیه قومندانۍ پر ودانۍ جګړه روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت د ویان دفتر سرپرست محمد ردمنیش نن ازادي رادیو ته په خبرو کې تایید کړه چې جګړه روانه ده او وی ویل چې سیمې ته نوي ځواکونه نور لیجل سوی دی. د ملي اردو د سرتیرو په وینا 15 دیرش ملګری وجل سوی او دیرش نورې ژوند دی ورکتی. د اوروزګان ځای چارواکو په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. په دې اړه بشپړ راپور په همدې خبرونه کې خپریږي. د فراه ولایت امنیتي وضعیت په اړه زیات او نقیص راپورونه ورکړل سوي دي. د فراه والی وایي چې په دغه ولایت کې وضعیت اوس مهال آرام دی. د فراه والی عبدالبصیر سالنګین له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل: د وای د دولتي ځواکونو ترمنځ یو سوی تفاهم رامنځته سوی چې دوربینو یې ربط سره لاره او یو بل یې لیدلی او د مخالف فکر یې کړی دی. فایرونه سوي د شپې له پیل راهیسې تر اوسه تلاشي روانې دي. تر اوسه هیڅ شی نسته چې وموندل سي چې ګواکې طالبان دي دلته. خو تیره شپه په فراه ولایت کې د نشوتو راپورونه راغلي وو. د فراه ښار د امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد تایید کړی چې د شپې لخوا جګړې دوام وکړ او په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. د فراه ولایتي شورا مشر فرید بختور هم ویلي چې د شپې له 10 بجو تر سهار جګړه روانه وه. د بغلان ولایت تالاو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. د 209 شاهین قلي اردو په مشرۍ ځواکونو په دغو عملیاتو کې 10 طالبان وژلي او ټپیان کړي دي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلي اردو ویاند حنیف رضایی نن ازادي رادیو ته ویل طالبانو تیر شپه په نشتو کې په ترمش او شتر جنگل سیمو کې لس کلي له لاسه ورکړي دي. دی وای ترمش او شتر جنگل یو پراخه سیمه ده چې تالاو برفک ولسوالۍ ته نږدې ده او نږدې ده چې امنیتي ځواکونه یې کنټرول ترلاسه کړي. د بامیان لخوا ځواکونه ځان سیمې ته رسوي. انشاءالله هیله لرو چې ډیر ژر به تالاو برفک ولسوالۍ ونیسو. د 209 شاهین قلي اردو ویاند همداراز وویل چې مخالفینو څخه یې لس کلي بیرته نیولي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ښوونکو، زده کوونکو او پوهنې ریاست د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره په فراه ولایت کې ټولو ښوونځیو ته رخصتي اعلان سوې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس د ښوونځیو د تعطیل لامل په فراه ولایت کې د امنیتي اندېښنې ښودلې او ویلي چې په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت له ښه کېدو وروسته به ښوونځي بیرته پرانیستل سي. کبیر حقمل وویل د پوهنې وزارت په دې باور دی چې په درسونو کې ځنډ په زده کړو منفي اغیز لري،
اما از اینکه جان و حیات شاگردا و استادای ما بسیار اهمیت داره.
دی وایي چې د زده کوونکو او ښوونکو ژوند او امنیت مشته ډیر مهم دی او په دې خاطر چې دوی له نشته خوندې پاتې سي موږ پریکړه وکړه چې د ناامنۍ تر ختمېدو پورې ښوونځي وتړل سي. په فراه کې ناامني د سه شنبې له سهار راهیسې پیل سوه او تر اوسه دوام لري. اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه د هوایي قواو په ملاتړ په فراه ولایت کې د حکومت ضد مخالفینو د تهدیدونو پر وړاندې دفاع کوي. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د پاکستان په نوشار کې نن د ملیشیا ځواکونو پر موټر په یو ځانمرګي برید کې یو سرتیری وژل سوی او ګڼ شمیر نور ټپیان دي. د پولیسو یو افسر مشال خان د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې بریدګر د ملیشیا ځواکونو موټر هدف وګرځاوه. په حمله کې د ملیشیا ځواکونو د غړیو په ګډون لږ څوارلس کسان ټپیان سوي. د پیښې ځای ته د ژغورنې ډلې رسېدلې. بل خوا د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې ځایي پولیس چارواکو ویلي چې یو بل کسان پوځي روغتون ته وړل سوي چې پکښې د دریو حالت ښه نه دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د اروپای ټولنې مشرانو له خپل لویدیز بالکان سیالانو څخه وغوښتل چې په خپل هیوادونو کې اصلاحاتو ته دوام ورکړي. د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې د اروپای ټولنې هیوادونو په سرمشریزه کې د دغې 28 غړي لرونکي ټولنې ته د بالکان هیوادونو سربستان، بوسنیا، مونټینیګرو، کوزوفو، مقدونیا او البانیا د نږدې کېدو په اړه خبرې وسوې، خو په دې اړه څه نه دي ویل سوي چې آیا دوی ته به په نږدې راتلونکي کې د اروپای ټولنې بشپړ غړیتوب ورکول سي که نه. د برتانیا صدر اعظم تریزا می په سوفیا کې خبریالانو ته وویل
I'm very pleased that the UK is going to be hosting.
دا وایي زه خوشاله یم چې برتانیا به په جولای میاشت کې د برلین پروسې پر مهال د لویدیز بالکان کلنۍ سرمشریزه کوربوي او موږ به د سوفیا د سرمشریزه د نتایجو په اړه په هغه سرمشریزه کې خبرې وکړو او زه فکر کوم موږ به نن ګورو چې په ټوله اروپا کې څه وړ له یو بل سره همغږي رامنځته کړو چې د لویدیز بالکان ثبات او بریا په برخه سي. په 2004 کال کې اروپایي ټولنې ډیری ختیځو اروپایي هیوادونو ته د غړیتوب وړاندیز ورکړ. په 2005 کال کې بلغاریا او رومانیا او همداراز په 2013 کال کې کرویشیا د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړ. دا و تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. محاصره شوی خاص روزګان ولسوالی کې سرتیری وایي فوري مرستو ته اړتیا لري.
پنځه دې سفارو برګونه شهیدان لرو نو زخمیان هم دي. بلنه خبر نه شي چې د بسنګر کې په اخیری نورې معلومات نه لري.
د فراد ورستی وضعیت حالم درکو. د غزنی او جوزجان په څو سیمو کې نه ختی روان دي. د علماو شورا په روژه کې د اوربند غشتنه وکړه.
دې میاشتې ته د صبر میاشت ویل شوې دي. د ټولو جنگي ډلو نه او مخالفینو نه دا هیله ده چې د جنگونو سلسلې ته ادامه ورنکي.
د انتخاباتو کمیسون وایي د ورځې نږدې 100,000 تنه نوملیکنه کوي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. ساعت 8 بجې او بښې ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. د فراو د ورستی وضعیت حالم درکو. خو مخ تر دې چې فرات لار شو د ازادي رادیو خبريال په اورزګان ولایت کې وایي چې نن د دولت وسلوال مخالفان د دې ولایت چوري ولسوالۍ ته داخل شوي دي او دا شیبه د چوري ولسوالۍ په بازار کې جګړه روانه ده. د اورزګان په خاص اورزګان ولسوالۍ کې هم د ملي اردو سرتیری د مرستې غوښتنه کوي. د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ د ملي اردو یو شمیر سرتیرو نن د تلیفون لاري د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو سخت محاصره کړی او که ژر اضافي سرتیری ورونه رسیږي ولسوالي به سقوط وکړي. دوی وایي وسلوالو طالبانو د ولسوالي ودانۍ سوځولي او د ملي اردو یو کمپ هم نیولی دی. له ورزګانه د شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان خاص اورزګان ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تیرې یوې اونۍ راهیسې محاصره کړې او د سپوکو او درنو وسلو پیرونه ورباندې کوي. په دغه ولسوالۍ کې د ملي اردو میشتو سرتیرو د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښو وویل چې وسلوالو طالبانو سخت محاصره کړې او چار چاپیره پرې راڅرخېدلې دي او په خبره چې آن د ولسوالۍ ودانۍ ته یې هم اوس اور اچولې او یو کمپ یې هم ورسکوت کړی دی. د ملي اردو دغه سرتیری زیاتوي چې د تیرې شپې رئیس یې 15 ملګري وژل سوي او 10 تنه یې هم ژوندي ورک دي.
ولسوالۍ باندې مدیریت مور اچولې ولسوالۍ ته مور اچولو دا زموږ یو کم چې دی دا نمایي سقوط کړی یو کم پاتې دی. بېخي شدید جریان لري جنګ پیلانه. زموږ خو تقریبا 10 نفره پیلن نګره کدي کوم شهیدان دي پوستو کې وځ جسدونه هم پاتې دي. هملته یو څو شهیدان چې دلته داخل کم کې سره 10-15 نفره برګونه شهیدان لرو نور زخمیان هم دي. بلنه خبر نه شو چې چېرته په سنګر کې په اخري نور هیڅ معلومات نه لرو. کوم ځای کې پاتې دي زخمیان او شهیدان ډېر لرو. مونږ
دوی وایي خوراکي توکي او مهمات هم اوس پر خلاصېدو دي او په خبره کچيري ولایتي اداره او مرکزي اداره ورسره عاجل مرسته ونه کړي نو ولسوالۍ به د وسلو والو طالبانو لاس تولويږي او سکوت به وکړي. د ملي اردو دغه سرتیری زیاتوي چې د غلطه د وسلوالو طالبانو سره بهرني وسلوال هم ملګري دي او شمیر سلګونه ترسيږي.
نو خوراکات شان مخې معلومات خلاصې اصول رځ تقریبا لس درافت یې شولې درافت یې جنگ جریان لري نو مخې معلومات چې سره موږ کم لرو ټول بهرني دي بهرني دي ټول د ریشي هر شی له ذریعہ له هر شی منظم دي ورسې
والا خوشتر حکومت هستیم ما تا دو ساعت دیگه که حکومت بر ما برسه اگه نرسید باز وضعیت کل ما خراب است ما توپ ما را در داده بود یک
د سرتیرو د غستونزو د هوارولو په مخه مو په ورزګان کې د ملي اردو د څلرمې پلی لیوا د ورزګان ولایت مقام او د دغه ولایت د امنی کمانډانی دروازې وروټکولې د امنی کمانډانی او لیوا مسولین په خپلو ادارو کې نه و او د ولایت مقام مسولین بیا په خواجه خو بیده و او خبرو کولو ته حاضر نسو د دفاع وزارت مسولین بیا د سربازانو دغه خبرې ردوي خو جګړه مني د ملي دفاع وزارت مرستیال سرپرست ویان محمد ردمنی شاهزادی راډیو ویل چې یادی ولسوالی ته تیر شپه زپی سرتی راستولی او په خبره چې الته اوس وضعیت آرام دی
مونږ هم الته عملیات لرو او هم مونږ خپل قطعات او پولیس ملی ته اکالات کړی او وضعیت الته تر کنټرول لاندې دی نو نور خلک تاسو ته راپور درکړي هغه څه نه بلکې د مونږ تر کنټرول لاندې دی
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د یو دولتي باوري سرچینې له کوله په یادو ولسوالۍ کې څلور ورځې وړاندې وویشت د ملي اردو نور افغان سرتیري هم وژل سوي وه د ارزګان پر خاص ارزګان ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تیرو دوو کلونو راهیسې لارې تړلې او امنیتي مسولین یادی ولسوالۍ ته د هوا له لارې اکمالات کوي شریف الله شرافت ازادي راډیو ارزګان
په ورزګان کې د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت د چوري ولسوال هم ویلي دي چې په دې ولسوالۍ کې هم سخته جګړه روانه ده وسلوال طالبان د دې ولسوالۍ مرکز ته داخل شوي دي او اوس د ولسوالۍ په بازار کې جګړه روانه ده لبلې خو د فرا والی وایي تیر شپه د افغان ځواکونو د بیلابیلو قطعاتو ترمنځ سوء تفاهم د دې سبب شو چې په ښار کې د ډزو ژغونه واورېدل شي عبدالبصیر سالنګي ازادي رادیو ته وویل چې گوندی وسلوالو دا خبره سمنه ده چې گوندی وسلوالو طالبانو بیا پر شار حمله کړې ده د شغل سالنګي د سرګندونو مهم ټکی اجمل انداوروي
د فرا والی عبدالبصیر سالنګي وایي تیر شپه په فرا ښار کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ ناسم پوهاوی او تیروتنه د ډزو سبب شوی و او اصلا طالبانو بیا پر ښار بریدونه نه دي کړي خغلی سالنګي د پنځشنبه په ماسپخین ازادي رډیو ته وویل چې په ښار کې د محل جګړه نشته او په بیلابیلو سیمو کې کور په کور تلاشي دوام لري نوموړي په فراخ خر کې د تیر شپې د ډزو پاړه ویل خغلی سلنګي وایي د دولتي ځواکونو ترمنځ سوء تفاهم رامنځته شوی و او یو بل سره د شپې په دوربینونو کې نه دی پیژندلې ټولو په تیروتنه ډزې کړې تقریبا د نیمې شپې راهیسې تر اوسه تصفیه او تلاشي روانه ده هیڅ نه دی موندل شوی چې ګوندې طالبان یا وسلوال دی په خار کې پټ وي یوازې زموږ د خپلو قطعاتو تیروتنه تر دې مخکې د پنځشنبې په سهار د فراد ولایتي شورا رئیس فرید بختور ازادي رډیو ته ویلي و چې تیر شپه وسلوالو طالبانو یو ځل بیا په فراخر حمله کړې وه خغلی بختور ویل وسلوال طالبان د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي وو او په امنیه کمانډانۍ او ماباسې ډزې کولې
بلای د شپې یوولس بجې بیا جنګ شروع شو تر نن مرکز کې شنه کمانډانۍ د امنیه او ماباسې او یو خدمت هم از ما په شخصي مسؤل باندې او تر اوسه پورې هم مخالفین د ښار په مرکز کې موجود دي حکومت یې نور هم ورته د باندې راغلي دي نو فعلا جنگ ادامه لري
خو خغلی سلنګي وایي دوی په خار کې د تیر شپې رئیس پر تصفیهوي عملیاتو او تلاشیو کې داسې کوم څه نه دي موندل چې په خار کې د وسلوالو طالبانو د موجودیت او یا بیا حمله څرګندونه وکړي بصیر سالنګي زیاته کړه چې وسلوال لخاره وتلی او هماغه سیمه ته چې مخکې پکې وو په ځنګړې توګه بالا بلوک ولسوالۍ ته پشا شوی نو مولي په عمومي توګه ویل چې د تیرو دوه ورځو په جګړو کې 25 سرتیري وژل شوی او تر 15 زیات ټپیان دي د خغلی سالنګي په وینا په فراخ خار کې د وسلوالو طالبانو په برید کې 13 تنه ملکیان ټپیان شوی نو مولي ویل چې په دې برید کې طالبانو تام درنه مرګ شوبلا وخته ده وسلوالو طالبانو د سی شنبه په شپه د فرا ولایت په خار حمله وکړه او د سمو دی لپاره یې ځینې سیمې نیولې وې خو وروسته د فرا خار ته د افغانستان د ملي اردو د کمانډو او نورو ځواکونو پر رسیدو چارواکو ویل چې طالبان یې له خاره ایستل دي
که څه هم د فرا ولی وای چې تیر شپه په دغه ښار کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ د یو سوی تفاهم له کبله ډزې شوې دي، خو د فرا ځینې نورو مقاماتو ویلي دي چې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ هم نښتې شوې دي. په فرا کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت وایي چې تیر شپه د ښار په ځینو برخو کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو د نښتو شاهد و، خو د ورځې یو لخوا یوازې په هغو ځایونو کې خال خال ډزې اوریدل کېدې چې امنیتي ځواکونه د کورونو د تلاشۍ په مهال د وسلوالو طالبانو له مقاومت سره مخامخ کېدل. په فرا کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت وایي چې د تیرې شپې په خال خال نښتو کې شاوخوا شپږ تنه وژل شوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 څپه اوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي چې د ورځې نږدې 1,00,000 تنه نمونه لیکي د رای ورکوونکو په توګه. په دې اړه د دې خبرونې په دوام کې راپور لرو، خو اوس د افغانستان د علماو د شورا د غړو د څرګندونو په باب، د افغانستان د علماو د شورا ځینې غړي او یو شمېر دیني عالمان د جګړې له شکیلو خوا غواړي چې د روژې د میاشتې په درناوي اوربند وکړي. د دې شورا غړي مولوي شهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې روژه د رحمت او عبادت میاشت او باید خلک په امن کې دا میاشت تېر کړي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور ووري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جګړې اور بل دی، د دغه هیواد د علماو شورا له ښکېلو خوا غواړي چې د روژې د میاشتې په درناوي جګړه ودروي. د دغه شورا غړی مولوي شهزاده شاهد وایي روژه د صبر او زغم میاشت ده، او په دغه میاشت کې افغانان باید د دې فرصت پیدا کړي چې د امن په فضا کې عبادت وکړي. خغلی شاهد د پنځشنبه په ورځ د روژې د میاشتې په لومړۍ ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې ښکېلې خواوې باید دغه مسله په پام کې ونیسي او ور بند وکړي.
د روژې مبارکه میاشت د همدردۍ، د خیر رسونې او د برکت نه ډکه میاشت ده. دې میاشتې ته د صبر میاشت ویل شوې دي، او دا د قرآن کریم د نزول میاشت ده. زما د ټولو جنگي ډلو نه او د مخالفینو نه دا هیله ده چې او غفتنه می ده په دې میاشت کې خصوصا د جنگونو سلسلې ته ادامه ورنکي او خلک پریږدي چې په آرام او اطمینان خپل عبادت وکړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړې زور اخیستی. طالبانو څه موده وړاندې د خندق په نوم عملیات پیل کړل او دی ویلي چې په ټول افغانستان کې به خپلې حملې زیاتې کړي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې مخ پر خرابیدونکي امنیتي وضعیت دوی اندېښمن کړي دي. هدایت الله او عزیز محمد رحماني وایي په دغه میاشت کې باید جګړه ودرول شي څو افغانان وکړی شي په آرامه فضا کې خپل عبادت وکړي.
تقاضا میکنم که در ماه ورک رمضان با برکت این ما هیله کوو چې دروژې د مبارکې میاشتې په برکت له جګړو او بې اتفاقیو لاس واخلي او پریږدي چې مسلمانان د سولې تر چتر لاندې دغه میاشت تیر کړي.
درخواست مې از درپوی درگیر در جنگ وایم.
زما غوښتنه په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خوا وداده چې په ځنګړي توګه دروژې په میاشت کې جګړه سل په سلو کې ودروي.
یو شمېر دینی عالمان هم وایي چې روژه د خیر، سولې، آرامښت او عبادت میاشت ده، او په دغه میاشت کې باید ښکېلې خواوې له جګړې لاس واخلي. دینی عالم مولوي بهرالدین جوزجانی وایي افغانان حق لري چې لکه د نورې نړۍ د مسلمانانو په څیر په آرام او امنه فضا کې روژه ونیسي، او په جګړه کې ټولې ښکېلې خواوې باید له دوی څخه دغه حق وانخلي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه وایي چې د غزنی او جوزجان ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو له لوري بریدونه شوي دي، او افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي په جوزجان ولایت کې هغه مرکز بیرته ونیسي چې وسلوالو طالبانو نیولی دی. له کابله د رحمت الله افغان راپور.
پولیسی جرګه کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو تیر شپه د جغتو ولسوالۍ امنیت قومندانۍ او زنخان ولسوالۍ یو شمېر امنیتي پوستې هم نیولې. هغه وایي تیر شپه د غزنی د جغتو ولسوالۍ امنیت قومندانۍ وسلوالو طالبانو ونیوله. ټول امکانات او تجهیزات یې له ځان سره یوړل. 14 امنیتي ځواکونه تلفات لرو. همداشان په زنخان ولسوالۍ کې هم درې امنیتي پوستې وسلوالو نیولې دي. د غزنی ولسوالی عبدالکریم متین که هم د جغتو ولسوالی د امنیت قومندانۍ د نیولو په اړه څنګه وایي، خو د غولت په یو شمیر ولسوالیو کې لوړ امنیتي ګواښونه تاییدوي. بلخوا د جوجان د والی مرستیال عبدالرحیم محمدی وایي چې له تېرې ورځې راهیسې د دغه ولایت د قرقین ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو له لورې محاصره سوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د فرا د ښار په شمال او لویدیځ کې ډزې اورېدل کېږي او په ښار کې تصفیوي عملیات هم روان دي. ښاغلی رادمنش وایي چې په غزنی کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره عملیات روان دي او تر اوسه په دغه ولایت کې 250 وسلوال طالبانو وژل سوي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو نظر هم راواخلو، خو بریالي نسو او نه هم کومې خپلواکې سرچینې تر اوسه یادې ډلې ته د اوښتو تلفاتو رقم تایید کړی.
لبلی خو په بغلان کې یو شمیر مدني فعالان وایي تر اوسه د دغه ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ د بیا نیولو لپاره هیڅ ډول عملیات نه دي شوي. دا فعالان چې نن پنجشنبه په کابل کې سره راغونډ شوي ول، وایي له 12 ورځو راهیسې دا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
په وروستیو دوه اونیو کې چې په افغانستان کې جګړې شدت موندلی، د هیواد یو شمېر سیمې او ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوي دي. د بغلان تالاو برفک، د فاریاب بلچراغ، د غزنی او فرازینې برخې یې ژوندۍ بېلګې دي. د بغلان یو شمېر مدني فعالان چې د پنجشمې په ورځ په کابل کې سره راغونډ شوي وایي د تالاو برفک ولسوالۍ له 12 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو په واک کې ده او د بیا نیولو لپاره هیڅ ډول عملیات نه دي پیل شوي. له دغو مدني الانو حمید پویاوی،
هرچند نیروها رفتن از بامیان به ساحش پیش آمدند،
دای وی که څنګه ځواکونه حل تر رسیدلی دی، خو تر اوسه د بیانولو عملیات نه دی پیل کړي. زمونږ هیله ده چې دا عملیات ژر تر ژره پیل شي، کنه لاغه پرته به داستون زلا پراخه شي،
ګسترده تر و بزرگتر خواهد شد.
د پوینا د دغه ولسوالۍ د سقوط په نتیجه کې په لسګونو افغان فوجیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبلا اوختي او سلګونه کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوې دي. د مدني فعالان وایي وسلوال طالبان هڅه کوي چې په دغه ولسوالۍ کې ځان ته پوځي اډې جوړې کړي. د بغلان د والی پوینا د تالاو برفک ولسوالۍ د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو په واک کې ولوېده. د مدني فعالانو د دغو اندېښنو په غبرګون اوس دفاع وزارت وایي چې په تالاو برفک ولسوالۍ کې ډېر وسلوال طالبان وژل شوي او نورې د تېښتې په حال کې دي. د یاد وزارت د ویاند دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د هوایی او توپچی حملو له کبله طالبانو ماتې خوړلې، خو د خندقونو د کیندلو له کبله دوی تر اوسه دغه ولسوالۍ ته نه دي رسیدلي.
تعداد زیادی از یا در تالاب و برفک کشته شدند.
دی وی دو دوی نه ډیر وژل شوي او د تېښتې په حال کې دي. یوازینی لامل چې موږ تر اوسه د تالاب و برفک ولسوالۍ ته نه یو رسیدلي دا ده چې په لاره کې خندقونه باسل شوي او لاره د دښمن لخوا په بمونو پوښل شوې ده. موږ د سړک د بیا رغونې په حال کې یو او د ولسوالۍ په لوري روان یو. موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو او نه هم دوی په دې اړه څه ویلي دي. د دغو فعالانو له ډلې د زمان ارزومند په نوم یو بل کس وایي د یادو ولسوالۍ اوسیدونکي په بد وضعیت کې دي او د خوراکي موادو بیې خورا زیاتې لوړې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وایي هر ورځ نږدې 1,00,000 تنه د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کوي. معزولات دولتي نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه شمیر د نوملیکنې په پروسه کې د پام وړ زیاتوالی شي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ګډون د قناعت وړ نه دی. محمد حدیث پردیس راپور لري.
د انتخابات خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرسیال معزوله دولتي وایي د هرې ورځې په تیریدو په مرکز او ولایتونو کې د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ګډون زیاتیږي. د نوموړي په خبره په لومړۍ اونۍ کې له 5000 تر 10000 کسانو نوملیکنه کوله، خو اوس دغه کچه له 20000 څخه 30000 تنو ته رسیږي.
مونږ
په لومړۍ ورځو کې تر 6000 کسانو پورې ثبت نام کوو، خو اوس هر ورځ 80000، 90000 او ان تر 100000 کسانو پورې نوملیکنه کوو. ښاغلی دولتي د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ونډه د قناعت وړ بولي او تمه ښیي چې د نوملیکنې د پروسې تر پایه ډیری هغه کسان چې په شرایطو برابر دي خپل نومونه ثبت کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د چهارشنبې تر ورځې شاوخوا 1,900,000 کسانو
د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړي. تیرونې د انتخابات خپلواک کمیسون په مرکز ولایتونو ولسوالیو کې د نوملیکنې پروسه د وی میشت لپاره تمدید کړه. په ولسوالیو لرو پرتو سیمو کې هم د نوملیکنې پروسه پیل شوې ده. د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د روان مریض کال د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي چې کمیسونې د شفافیت په اړه ورل مخه ډاډ ورکړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا ویي لا هم د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ګډون د قناعت وړ نه دی. دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سات مرکز
او د ولایتونو په مرکزونو کې د خلکو ګډون هیله بخونکی نه ده. مونږ هیله لرله چې یوازې له کابل څخه تر دې دمه 2 میلیونه کسانو ګډون کړی وای.
د ښاغلي رشید په خبره د دې لپاره چې خلک د نوملیکنې په پروسه کې ډیر ګډون وکړي، حکومت او کمیسون باید پر انتخاباتو د خلکو باور ورغوي. نوموړی د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو د کم ګډون علت د خلکو کم علاقګي په ګوته کوي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر له وسلوالو مخالفانو څخه غوښتي چې د روژې د مبارک میاشتې د درناوي لپاره د نامنو یو تاوتریخوالي څخه لاس واخلي، خو لا هم د هیواد په بیلو بیلو سیمو کې جګړې روانې دي چې تر اوسه مو راپورونه هم د ځینو په اړه واورېدل. په همدې حال کې د هند حکومت پرون اعلان وکړ چې د روژې د میاشتې په ترڅ کې به په کشمیر کې د یاغیانو په وړاندې عملیات ودروي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
د هند حکومت د مې پر 14مه نیټه اعلان وکړ چې د روژې میاشتې په ترڅ کې به د دغه هیواد ځواکونه د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د یاغیانو پر وړاندې عملیات وځنډوي. د پتیرو اتلسو کلونو کې لمړی ځل دی چې هند داسې و پریکړه اعلانوي. وروستی ځل په 2000 میلادي کال کې هند د روژې میاشتې په مناسبت په کشمیر کې قربان اعلان کړی و. خو د فرانس پریس خبري ایجنسی په لیکنه د پاکستان لشکر طیبه ډلې دغه قربان رد کړی او هغه یې یو ننداره بللې ده. هند د پاکستان لشکر طیبه ډله تورنوي چې په ممبئی کې د 2008 کال په بریدونو کې لاس لري چې په نتیجه کې یې لږته لږه 1 شپږ شپېته تنه ووژل شول. لشکر طیبه ویلی چې دغه اوربند ته د دې ډلې د هغو قربانیانو په وړاندې د ګناه په سترګه ګوري چې د ازادۍ لپاره جنګېدلې دي. د کشمیر په لانجمنه سیمه کې چې د هند او پاکستان ترمنځ پراته ده او دواړه هیوادونه یې د مالکیت ادا کوي، شاوخوا 1500 هندي پوځیان دېره دي. د هند کورنیو چارو وزیر رنجیت سنگ پر ټویټر د پیغامونو په لړۍ کې لیکلی چې دغه پریکړه د دې لپاره سوي چې مسلمانان وکولای سي په سوله ییزه فضا کې د روژې میاشت تیر کړي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د هندي چارواکو له قوله لیکلی چې وایي دا پریکړه په دې معنی ده چې هندي ځواکونه به په کشمیر کې د کور په کور تلاشي او د یاغیانو له تعقیب لاس واخلي، خو د یاغیانو احتمالي بریدونو ته به متقابل ځواب ویل سي. حزب المجاهدین چې په کشمیر کې تر ټولو لوی یاغي ډله بلل کیږي، تر اوسه د دې اوربند په اړه څه نه دی ویلي. هندي چارواکو د حزب المجاهدین ډلې چې ټول غړي د کشمیر دي، له 2000 میلادي کال راهیسې په خپلو کې جګړه بنده کړې ده، خو لا هم د دې 10 کلنې لانجې د پایټکۍ نه تر سترګو کیږي. یوازې په 2018 کال کې په کشمیر کې تر 200 ډیر یاغیان او 500 تنه ملکی وګړي وژل شوی دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی ګوند یو شمیر همکارانو د هغه و د دفاع وزیر په ګډون دا وربند رد کړی او وایي دا اقدام د یاغیانو د بیا تنظیمېدو زمینه برابروي. په 1948 کال کې د بریتانیا د استعمار له ختمېدو سره د کشمیر سیمه د هند او پاکستان ترمنځ وویشل شوه او دغه دواړه د اټومي وسلې لرونکي ګاونډیان تر اوسه د هغه لپاره جنګېدلې دي.
د ایران په جنوب لویدیځ کازیرون ښار کې په تاوتریخجنو مظاهرو کې لږ تر لږه 1 کس وژل شوی او 6 نور ټپیان شوي دي. د فارس نیمه دولتي خبري اژانس چې په دې سیمه کې د پولیسو یو ماموریت ته هم ور اچول شوی دی، د دې موضوع تفصیل اجمل انباندي کوي.
د فارس نیمه دولتي خبري اژانس په وینا د چهارشنبې په ماښام په یو کم شمیر ترس کوونکي د کازیرون ښار کې راټول شوي وو. دا ښار د تهران څخه د 900 کیلومتر په واټن جنوب کې پروت دی. په کازیرون کې د ونی راهیسی د ځایي چارواکو دغه پریکړه پر ضد اعتراضونه کیږي چې غواړي د دې ښار ځینې ناحیې له ښاره بیلي او یو نوی ښار ګوټي سره یو ځای کړي. له پخوانیو اعتراضونو وروسته چارواکو ژمنه وکړه چې خپله پریکړه به عملي نه کړي. عیني شاهدانو رسنیو ته ویلي د چهارشنبې د ورځې د ماسپخین مهال په مظاهره کې یو شمېر کسان د پولیسو لخوا نیول شوي وو او بیا یو شمېر نور کسان د پولیسو د ماموریت مخې ته راټول شول او د نیول شوو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه یې کوله. بی بی سی د یو عیني شاهد له قوله ویلي د پولیسو لخوا ډزې د دې سبب شوې چې وضعیت په تاوتریخوالي بدل شي. په ایران کې د بشري حقوقو لپاره د نیویارک مرکز د ځایي سرچینو له قوله وایي چې لږ تر لږه 3 کسان په دې تاوتریخوالي کې وشل شوي. د اعتراضونو او تاوتریخوالي څخه په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر ویډیوګانې هم خپرې شوې. یو ویډیو چې آنلاین خپره شوې پکې اعتراض کوونکي ښکاری چې یو ټپي کس انتقالوي. په بل آنلاین خپره شوې ویډیو کې اعتراض کوونکي د ایران د پولیسو خلاف نارې وهي. په یو بل ویډیو کې چې آنلاین خپره شوې خلک نارې وهي چې امریکایي دښمن نه ده بلکې د دوی دښمن هم دلته په ایران کې دی. د کاسیرون ښار کې شاوخوا 150,000 وګړي اوسېږي چې ډېرې د قشقایي قبیلې سره تړاو لري. د دې قبیلې یو شمېر غړي په دودیزه توګه لزان سره د ښکار ټوپکې ګرځي.
دا واز مش خبري مجله بل خبري مجله حمله رو چې اوسې زرغونه منګل.